په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. او رئیس افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي غوښتي چې د افغانستان سرحدي ولایتونو د پاکستان د پوځ د بریدونو په وړاندې باید دا سازمان جدي اقدام وکړي. دغه راز د کونړ له سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له امله نورو سیمو ته کډه شوي کورنۍ هم وایي چې له سخت حالت سره مخامخ دي. خو مخکې دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکړم، فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان له لورې د راکټ بریدونو د مخنیوي په هدف جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې د دغې ادارې او طالبانو ترمنځ د ځانګړو تماسونو په اړه خبره سوې ده. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د بریکس په نوم سرمشیزي کې د ګډون په هدف چین ته ولاړ. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جدي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان له لورې د راکټي بریدونو د مخنیوي په هدف جدي اقدام وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د غوښتنه تیر ماښام په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي سره د لیدو پر مهال وکړه.
نماینده خاص ملل متحد
دوی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي وغوښتل سول چې هغوی د دې ستونزې په هواري کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د دې ستونزو وجه په ټولیز او خصوصي ډول د دغې کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري راکټي بریدونه دي. شغله آزاد وایي په دې لیدنه کې د ډیورنډ کرښې دواړو لورو ته پر موجودو ستونزو خبرې وسوې. د غوښتنه داسې مهال مطرح سوې چې د پاکستان پوځیان له څو کلونو را په دې خوا د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې د دغې ادارې او طالبانو ترمنځ د ځانګړو تماسونو په اړه خبره سوې ده. د دغې شورا ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هر ډول خبرې د افغانستان د سولې عالي شورا لخوا پر مخ وړل کیږي.
گزارش
اسوسییټډ پریس کې د ملي امنیت شورا د اسوسییټډ پریس هغه راپور چې په ځنګړي ډول د دغې ادارې او طالبانو ډلو ترمنځ د خبرو پاړې خبر کړي بیا اساس بولی او ردوي. قدر شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي امنیت شورا په دې برخه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا ملاتړ کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی تیر ورځ د یو شمیر افغان امنیتي چارواکو په حواله چې نمونه یې نو خبر سوي ویلي د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر تقریبا هر ورځ او د ملي امنیت شورا سلاکار هر دوهمه میاشت له طالبانو سره د افغانستان د اساسي قانون او انتخاباتو په باب خبرې کوي. اسوسییټډ پریس یتوی د دوړو خواو ترمنځ د خبرو اترو او کتنو اسناد لیدلی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په لوګر ولایت کې د پولیسو د ځنګړو قطعاتو د عملیات په نتیجه کې د طالبانو د 50 کسیز ډلې مشر او د حقانی شبکې یو لوړ پوړی غړی وژل شوی دی. له دغه وزارت څخه په اعلامیه کې راغلی چې د عملیات تیره شپه د خروار ولسوالۍ اړوند بازار کې شوی دی چې په ترڅ کې مولوی عبدالرحمن چې په ملاقان مشهور او د حقانی شبکې لوړ پوړی غړی و له خپل نورو ملګرو سره وژل شوی دی. بلخوا د طالبانو وین زبی الله مجاهد د ویلامی په خبرولو سره ادعا کړی چې د مرکز پل علم په دشتباری سیمه کې د بهرنیو ځواکونو یو هلیکوپټر راغورځولی ده او یو شمیر بهرني ځواکونه پکې وژل شوي دي، خو د لوګر د والی ویان دا ادعا رد کړې ده. د وتر دی مهله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زبو شغله ازادي راډیو اوري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د بریکس په نوم سرمشریزي کې د ګډون په هدف چین ته ولاړ. له شغلي رحمان سره په دې سفر کې د هغه و د کابینې غړي ملګری دي. دا سفر به د سپتمبر تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د سپتمبر له 3 تر 15 نیټې پورې په شيامین ښار کې د بریکس غونډې کوربه دی. چینایي رسنیو راپور ورکړي چې ولسمشر شي د تاجکستان ولسمشر ته بلنه ورکړي چې په دې غونډو کې ګډون وکړي. په دې سرمشریزي کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا ګډون لري. د امریکا متحده ایالاتو د سنا مجلس قضایی کمیټې اعلان کړی چې د ولسمشر ډونالد ترامپ مشر زوی موافقه کړې څو په خصوصي ډول د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په برخه کې د تورونو په اړه معلومات ورکړي. تر دې وړاندې د ولسمشر ترامپ کشر زوی هم موافقه کړې و چې د دغې کمیټې په غوښتنه ځینې اسناد برابر کړي. د سنا مجلس د قضایی کمیټې په تحقیقاتو کې په 2018 کال کې د ولسمشر ترامپ د کشر زوی او څو تنو روسي چارواکو ترمنځ پر لیدلو تمرکز شوی دی. ولسمشر ترامپ د انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې له روسیې سره هر ډول همکاري ردوي. مسکو هم ویلي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې. یو امریکایي سناتور چې د سربیا پلازمېنې بلګراد ته تللی له دغه هېواده غوښتي چې د روسیې د طبیعي پیښو د مرکز کارکوونکو ته ډیپلوماتیک حیثیت ورنه کړي. ځینې لویدیځ چارواکي شک لري چې د روسیې د طبیعي پیښو مرکز د جاسوسۍ او منفي تبلیغاتو چارې پر مخ وړي. او د ټولې نړۍ څخه شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان نن په سعودي عربستان کې د حج مراسمو لپاره راټول شوي دي. تر مده شاوخوا 9000 ایرانیان هم سرکال د حج په مراسمو کې ګډون ولري. سرکال د حج مراسم داسې مهال کیږي چې د عربي هیوادونو او قطر ترمنځ ډیپلوماتیکي شخړې شته. که څه هم سعودي عربستان له قطر سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې دي، خو له قطر سره خپل پولې د حج زیارت کوونکو د ورتلو لپاره پرانیستې ده. د خبرونو پای.
لفری بازهر نمنن چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او ورول کې غوړې دا ځین نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی خبرونه کې اورې چې افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي په کلکه غوښتي چې د افغانستان پر سرحدي ولایتونو د پاکستان د پوز د بریدونو په وړاندې د سازمان جدي اقدام وکړي.
د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو
د کونړ له سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له امله نورو سیمو ته کډه شوې کورنۍ بیا د سخت ژوند کیسې کوي.
موږ د دې ناوې نه د ورځ نه راغلي پاکستان د ډوډۍ او هیڅ څومره چارانه کې پیغله لور بل کې د څوار لسکالي و منش
په جلال آباد کې د ولسی جرګې د غړي ظاهر قدیر پر کو په نننی ځان مرګي بریده او ډزو کې دوه حمله کوونکې وجل شوی.
یو بریدګر د پور په عمومي سړک باندې هلته د پساتون کو ډزې کړي دوه ساتور کې شهیدان کړي.
د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د کندوز امنیتي چارواکي د اختر شپو ورځو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبره کوي. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي د ملګرو ملتونو څارونکو د ایران له پوځي تاسیساتو او اړیکو کتنه وکړي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی په جدي توګه ملګرو ملتونو غوښتي چې پر افغان د افغانستان پر خاورې د پاکستان د توغندیو د بریدونو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی دغه غوښتنه تیره ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي سره په کتنه کې مطرح کړه. دا چې آیا ملګری ملتونه به د افغانستان د ولسمشر دغه غوښتنه پر ځای کړي په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو نظرونه هم اخیستي. په تیره بیا وروستیو د افغانستان او د پاکستان وروستیو اړیکو ته په پام سره محمد حدیث پردیسی نور جزئیات وړاندې کوي.
پر افغان خاوره د پاکستان لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کومه تازه خبره نه ده، خو خایي د لومړی ځل وی چې ولسمشر غنی له ملګرو ملتونو د مسلې ته د جدي پام غوښتنه کوي. د ولسمشر د وایان مرسیال نجیب الله آزاد وایي ولسمشر غنی تیر ورس په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي تدمات چې اماماتو سره په کتنه کې د غوښتنه مطرح کړه. خاغلی آزاد د زیاتو جزئیاتو لورکولو پرته د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې ډیر ژر به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو ګډ مونه په دې برخه کې کار پیل کړی.
جمهور رئیس پټیندار وویل چې ملګری متنه جدي غوښتنه وکړه او د دې توجه یې غوښتنه چې په دې اړه د افغان حکومت او د ملګری ملتونو ګډ ټیم جوړیږي او ټیمونه جوړیږي او دوی به ډېر عاجل نه یوازې چې دا د ستونزې وڅېړي بلکې د
له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسې پر افغان خاورې د ډیورنډ د کرښې له خوا ګڼ راکټي بریدونه شوي چې لسګونه ولسي افغانانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د افغان حکومت د بېلابېلو چارواکو له ادعاو سره سره پاکستان بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو ډلو موجودیت دغه سیمې نام نه کړي او د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته د برید خبره نه مني. څه موده وړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود سیقل هم په افغان خاورې د پاکستان راکټي بریدونو په اړه د افغانستان اندېښنه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې مطرح کړه. دا چې ملګری ملتونه پر افغان خاورې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کولای شي، همدغه پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپو فاروق اعظم څخه وکړه.
ډاکټر اشرف غنی څه خبره کړې ده؟ خبره کجدي ونیول چې شایسته نتیجه ورکړي. موږ دا مسله دغه موضوع په یو حتی هغه نظامي خصوصي په یو بشري حد کې هم
د ښاغلی اعظم په خبره د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې نام نه او د وسلوالو ډلو موجودیت د ډیورنډ کرخې په هغه غاړه کې پاکستانی ځواکونو ته د بهانه په لاس ورکړي چې بریدونه دوی نه بلکې د وسلوالو لوروري کیږي. نوموړی وایي که څه هم ډیره تمه نه کیږي چې ملګري ملتونه دې د ډیورنډ کرخې له هغې غاړې د پاکستانی ځواکونو د راکټي بریدونو د مخنیوي لپاره ګټور اقدامات وکړی شي، خو د سیمې لپاره د امریکا د ستراتیژي عملي کول به د دغې ستونزې په حل کې هم مرسته وکړي.
و موردل چې افغان ولسمشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي په کلکه غوښتي چې د افغانستان پر سرحدي ولایتونو د پاکستان د پوځ د بریدونو په وړاندې د سازمان جدي اقدام وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی، البته یو افغان ولسمشر، د ملګرو ملتونو له سازمان نه دا ډول غوښتنه په خپله مطرح کوي. له دې مخکې ډېر ځلې داسې شکایتونه د افغان چارواکو لخوا راپورته شوي وو چې پاکستان د افغانستان پر سرحدي ولایتونو په تېره بیا ننګرهار، کونړ او نورستان باندې خپل بریدونو ته دوام ورکوي. یو هم کونړ ولایت دی، په کونړ کې هم سرحدي سیمو باندې په وروستیو کې دغه بریدونه زیات شوي او له دې سیمې ډیر خلک دې ته اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه شي. ډیر دغه کډه شوي په اسد آباد کې پراته دي او نورو سیمو کې هم اړولي دي. د ازادي راډیو خبریال په کونړ کې د دغو بې ځایه شوو خلکو احوال اخیستی او دا راپور به په ګډه واورو.
د کونړ په سرکانو او نورو سیمو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو لامل په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي، چې یو شمېر په پردیو کنډوالو او نور بیا په سپیرو او سوځونکو دښتو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. دا هم د سرکانو ولسوالۍ د ناواپاس دوه لارې ده چې ورسره نږدې په دغو بې دروازو او ورانو کنډرو کې بې کوره او مجبوري کورنۍ اوسیږي. د دغو کډوالو له جملې څخه یوې میرمنې ازادي راډیو ته خپل مجبوریتونه او ستونزې داسې قطار کړې.
موږ د دې ناوې نه د ورځو نه راغلي پاکستان د ډوډۍ او هېڅ څومره چارانه کړې پیغله لور بل کې د څوارلس کالي وم نه شو. هېڅ څومره چارانه کړې د غوا مې د ورونو ساتنه راشي، نم روزګار شته، نم قصب شته، هېڅ څم نشته. لو پردي کور کې دا خاطې او غټې خپل وکړې په ډاګه نه دلته مې څم نشته. دا سوال رال څوک چې را کیندې جمعه خانه چې پورم ساتیر دي، هېڅ څم نشته. دی را کول ته خېش پیو خو دغه پاکستان د ډوډۍ د کاپیران نه رال او هېڅ ډوډۍ مړې نشو. دا
دغه کډوال وای په خپل سیمو کې خ کورونه جیدادونه او خ ژوند درلود. هر کال به د لوی اختر قربانی کوله خو اوس هیڅ نه لري.
حاجی جمعه خان مینوم دی، دلته مهاجر مې دي د سرکه کې او د ناوی خلک مراغلي د دې کې د سرکه کې د نولې د مراغلي دي. ټول دې زګند کې د غریب خلک ناس دي، بے روزګار او ویندا کندوالۍ تا وړي دي چې د ملک د سینې او غربت سره ټول مخامخ دي. تر دا دې زمنګ د وزیاګانو د غریب خلکو وس نه کیږي کته کومه کې کیږي. زمنګ سره دې دغه کې دا و کې د اختر دغه نه مخکم زمنګ سره کومک لګ لګ د دې قسانو سره شوه خنور همکاري غواړو. نموز دریشتانه سشته دی وطن د غربت سره مخامخ دي. ټوک د طالبانو د خانه راغلي دي تزور ظلم پکې کې د بارنه او تر پاکستان د توپونو نه راکړې شوې دي. زګوند کې ډیره دي خوران.
دوی وای یو څوک چې ماشومان او ځانته درې وخته ډوډۍ نشي پیدا کولې د هغوی به څه اختر وي.
پاکستان توپونو نه راغلي، توپونو براتل او زینب اشتل او دغه نه راغلي او بل پرزو کوټو کوپراتی او وسورونه نو هیڅ نه لرونه د سیده چې هغه د ورم کې نشو چول مالته خو زه خو واخو خپل وطن خو زه او یره دلته چې ته وسرسیږي دلته خو
اختر کې وسه کوي
قلق بنا سو خطبه یو یا
د پاکستانی وزواکونو د توپچی بریدونو لامل د سرکانو ترڅنګ د خاص کونړ ولسوالۍ کې هم لسګونو کورنۍ خپل کورونه او جیدادونه پریخي. اوس دغه کډوال د یادې ولسوالۍ په سوځون کې دخته کې چې اوبه او د ژوند هیڅ ډول اسانتیا ونه لري د مرستندوی ټولونو او حکومت مرستو ته او په دې هیله شپې ورځې تیروي چې په کلیو او کورونو به یې د پاکستانی پوز بریدونه بند شي او بیرته به هلته لاړ شي. حکومتي چارواکو ویلي چې دغو کورنیو سره یې مرستې کړې او د نورو مرستو دپاره یې مرکزي حکومت او مرستندویانو ته د کډوالو ستونزې رسولې دي.
آزادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادۍ رادیو.
سبا د دې پروګرام ورده او پکې په افغانستان کې عمومي امنیتي وضعیت او د غراز د سولې ټکنۍ هڅې چیرل کې تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او کدي په دې اړه پوښتنه لرئ له چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم د ناامنۍ په پیښو کې درېږو. نن په جلال آباد ښار کې د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر پر کور ځانمرګه برید وشو چې دوه برید کوونکي پکې ووژل شول. د ننګرهار د چارواکو په وینا په دغه برید کې په خپله ښاغلي قدیر ته چې د حملې په وخت د کور دننه و زیان نه دی رسېدلی خو د هغه دوه ساتونکي ووژل شوي دي. نور حالې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د چهارشنبه په سهار شاوخوا لس بجې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې سیمه کې دوه ځان وژونکو بریدګرو غوښتل چې د ولسي جرګې وکیل ظاهر قدیر پر کور ورننوځي، یوه ځان ته چاودنه ورکړي او دویم د ساتونکو لخوا وژل شوی. د ولایت وینا تاوله خو ګڼې وایي په دې پیښه کې د ظاهر قدیر دوه ساتونکي هم وژل شوي.
یو بریدګر د پور عمومي سړک باندې هلته د په ساتونکو ډزې کړي، دوه ساتونکي شهیدان کړي او مغل تیزان له چاودنه ورکړي چې دوه ساتونکي هم شهیدان شوي دي او بریدګر هملته وژل شوی دی. بل بریدګر چې غوښتل یې کور ته ننوځي، کور ته سیرمه ساتونکو له لوري په ډزو سره وژل شوی دی. د پورې تړل شوي چاودونکي توکي هم وو چې هغه د پولیسو له لوري خونسا کړل. په دې پیښه کې دوه ځانمرګي بریدګر وژل شوي، دوه ساتونکي وژل شوي، یو ساتونکي ټپي شوی.
نوموړی وایي که څه هم په دې سیمه کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي دفترونه شته خو نور چاته پکې زیان نه دی اوخته. د ظاهر قدیر د ساتونکو مشر قومندان نسیم وای په دې پیخه کې لومړی بریدګر ځان ته چاودنه ورکړي او دوهم بریدګر غوښتل چې کور ته دننه شي، د ساتونکو لخوا وشتل شوی. دی وای په دې وخت کې ظاهر قدیر په کور کې وو، د دوی څلور تنو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوخته.
اوله موشت دوه کس ځان وو، دوه کس عائشه ظاهر قدیر نه نو هغه بابل ویل دا یمنګ تعالی په دوه شهیدان لرو، هغه د ورکه سان شو او دوه زخمیان لرو.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ویلو دا چې څو ورځې وړاندې ظاهر قدیر په یوې رابلل شوې غونډه کې د داعش وسلوالو پر ضد توندې خبرې کړې وي او ویلي وو چې طالبانو سره دې سوله وشي خو داعش وسلوالو سره دې جګړه وشي.
په جلال آباد کې د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر پر کور د ننني ځانمرګي برید په باب مو واورېدل چې دو برید کوونکو غوښتل چې د هغه کور ته ننوځي، دواړه وژل شوي. دغه راز په خپله د ښاغلي قدیر دوه ساتونکي هم په ننۍ حمله کې وژل شوي او دو نور ټپیان شوي دي. د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په پام سره د افغانستان د اکثرو ناامنو ولایتونو اوسیدونکي د دې تر څنګ چې له امنیتي چارواکو د کلکو امنیتي تدابیرو غوښتنه کوي، د دولت له وسلوالو مخالفانو هم غواړي چې په دغسې سپېڅلو مذهبي جشنونو کې حملې بندې کړي. د اختر په مناسبت اختر هم را روان دی. په دې اړه د کابل، کونړ، کندوز په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي. که څه هم امنیتي چارواکي خلکو ته د اختر شپو ورځو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي، خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې وسلوال مخالفانو پر جماعتونو هم بریدونو ته مخه کړې ده. ورستۍ بېلګه د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د شیعهګانو پر یو جماعت بریدو چې د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې داعشي مسؤلیت په غاړه واخیست. دغې ډلې له دې مخکې په هرات کې هم د شیعهګانو پر یو جماعت د خونړي برید چې شاوخوا دېرش تنه پکې ووژل شول مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د کندوز سیمه ایزو چارواکو هم د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې په ښار او دغه راز ولسوالیو کې کلک امنیت نیولی دی او خلک کولی شي چې د لوی اختر شپې ورځې په ډاډمنه فضا کې ولمانځي. له کندوزه به د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین راپورټ واورو.
په کندوز کې د لوی اختر د رارسېدو په خاطر شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په کندوز کې د پولیسو د 1315 زن عمومي قومندان جنرال خلیل الله زیایی د شمال ختیځ ولایتونو خلکو ته او په خاصه توګه د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د لوی اختر د رارسېدو په خاطر شدید امنیتي تدابیر نیولی دي څو د کندوز خلک په یو آرامه فضا کې لوی اختر ونمانځي.
پیغام یې کړی برای مردم کندوز و د مجموع شمال
زه د کندوز همدارنګه د شمال ختیځ ولایتونو خلکو ته ډاډ ورکوم چې امنیتي ځواکونه د لوی اختر د رارسېدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیولی دي څو زموږ خلک په یو آرامه فضا کې د لوی اختر شپې او ورځې ونمانځي. ښاغلی زیایی د کندوز اوسیدونکو څخه غواړي چې د ښه او ټینګ امنیت په خاطر له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ټول پلانونه شنډ شي. په ورته وخت کې د کندوز خلک هم ډیر خوشحاله دي چې د افغان ګډو ځواکونو د لوی اختر د رارسېدو په هدف د امنیت په برخه کې خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کړې دي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ ډیر خوشحاله سو امنیتي ځواکونه د کندوز په ټولو سیمو کې ډیر ښه امنیت نیولی ده او موږ کولای سو ډیر ښه اختر ولمانځو.
بلخوا په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه هم د کندوز اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د لوی اختر د رارسېدو په هدف کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغان ځواکونو یو تن سرتیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د کندوز سیمه ییز چارواکي په داسې حال کې د دې ولایت خلکو ته د لوی اختر د رارسېدو په خاطر د شدید امنیتي تدابیرو د نیول کېدو خبر ورکوي چې په تیرو دوه لوی اخترونو کې وسلوالو مخالفانو پر کندوز ښار خپل بریدونه پیل کړي وو چې له کبله یې کندوزیان ونه شو کړی څو د لوی اختر شپې او ورځې په خوشحالۍ سره ونمانځي. خو لا هم د تیرو دوه لوی اخترونو منفي تاثیرات د کندوزیانو په ذهنونو کې ژوندي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د کندوز ولایت د اوسیدونکو اندېښنې مو واورېدې چې د لوی اختر له رارسېدو سره یې د امنیت په برخه کې انکړې دي. ویل کېږي چې سږ کال به شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان د حج مراسم ترسره کړي. د افغانستان د حج اوقافو وزارت په وینا په سعودي عربستان کې د حج په سږنیو مراسمو کې به 10,000 افغانان ګډون وکړي. د دې وزارت چارواکو دغه راز وویل چې د حج په سږنیو مراسمو کې وبښې د افغان ښځو ونډه هم زیاته شوې او په سلو کې نږدې 45 ته رسېدلې چې دا د تېرو کلونو په پرتله د پام وړ ډېروالی ښیي. دغه راز د نجونو د روغتیا نړیواله ورځ هم نن په کابل کې ولمانځل شوله. د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی له حکومت او میندو پلرونو وغوښتل چې د ځوانو نجونو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان لومړی میرمن وایي چې د پوهنې او عامه روغتیا وزارتونه باید ځوانو نجونو ته د هغوی د روغتیا او بلوغ په اړه سم معلومات ورکړي. میرمن رولا غنی چې د چهارشنبه په ورځ د نجونو د روغتیا ساتنې د ورځې په نمانځغونډه کې خبرې کولې وویل مهمه ده چې نجونې د خپل روغتیا په اړه سم او دقیق معلومات ولري.
دخترانې ژوند ما در آینده مداران با عزت کشوران.
زموږ ځوان انجونی په راتلونکو کې د هیواد با عزت او وقداران دي، نو لازم ده چې د خپل روغتیا په اړه ځانګړي معلومات ولري. سو وتواني کې چې د کورنۍ د غړو او خپل نظافت مراعات کړي.
رعایت نمایان.
د پوهنې وزارت وایي چې د دوی او د یونیسف د سروې لمخې 50% نجونې د میاشتنی ناروغي په اړه سم پوهاوی نه لري. د پوهنې وزارت د روغتیا د ساتنې برخې مسؤل تورپیکی مومن د روغتیا په نمانځغونډه کې وویل د دوی د سروې لمخې د ناروغي په دوران کې 30% نجونې ښوونځي ته نه ځي.
تقریبا 50% د دختران
نږدې 50% نجونې په دې اړه هیڅ پوهاوی نه لري. کلری هم کم او لوچا سره یې نه دي شریک کړي. 30% نجونې په میاشتنۍ ناروغۍ کې ښوونځي ته هم نه ځي او غیر حاضري زیاتېږي.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی وایي چې دا محل په شاوخوا 200 ښوونځي کې نجونو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرې سوي او په دې برخه کې اوس هم کار روان دی. خغلی بلخی زیاتوي چې د 1595 لمریز کال د احصایې له مخې له 3.5 میلیونه زیات نجونې ښوونځي ته ځي چې د ټولو زده کوونکو 90% جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې 10% ځوان نجونې د وینې له کمښته کړیږي. خغلی نعیم وویل هڅه کوي چې ځوانو نجونو ته د دوی د روغتیا په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي.
ایران د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلی دي د ملګرو ملتونو څارونکي د ایران له پوځي تاسیساتو او اردو انکتنه وکړي. نور تفصیل د فرشته جلال زی په راپورټ کې.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو له لوري د دې هیواد له پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظریه رد کړې ده. روحانی ویلي چې دا نظر د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د اټومي موافقې په چوکاټ کې نه راځي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو له لوري د دې هیواد له پوځي اډو او تاسیساتو د کتنې نظر پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې رد کړ. د ایران ولسمشر پرون په ټلویزیوني وینا کې څرګنده کړه چې فکر نه کوي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د نړیواله اداره له داسې تفتیشي کتنې سره هم موافقه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی تیره اونۍ د اټومي انرژي له نړیوال آژانس څخه غوښتنه وکړه چې د ایران له پوځي ساحو کتنه وکړي. څو معلومه سي چې تهران تر کومه حده له نړیوالو سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقې ته پابند دی. د ایران ولسمشر پرون په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل چې فکر نه کوي چې د اټومي انرژي نړیوال آژانس په د امریکا دا غوښتنه ومني. هغه څرګنده کړه چې حتی که دا اداره دا نظر ومني دوی به یې ونه مني. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال آژانس په وار وار ویلي چې ایران د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې ټول شرطونه پر ځای کړي دي. خو د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ایران سره اټومي موافقه د نړیوالو یو خراب معامله بللې او ویلي دي چې باید له سره غور باندې وشي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې له نړیوال ادارې سره د ایران روابط د اصولو پر بنا دي او قوانین یې ټاکي نه د امریکا متحده ایالات. حسن روحانی وویل چې امریکا هڅه وکړي چې د تهران سره د نړیوالو اټومي موافقې ځان وباسي، متحدان به یې ملاتړ ونه کړي. هغه وویل چې 28 اروپایي هیوادونو چې د امریکا متحدان دي په څرګند ډول ویلي چې د ایران سره اټومي موافقې ته متحد دي. د فرانسې ولسمشر د حسن روحانی تر دې خبرو مخکې وویل چې له تهران سره اټومي موافقه بدیل نه لري. په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ تر اټومي موافقې وروسته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې ته دنده وسپارل شوه چې د تهران فعالیتونه بڅاري څو ډاډ ترلاسه شي چې ایران له نړیوالو سره د موافقې جزئیات عملي کوي. د دې کار هدف دا و چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو منځ شي، خو ایران وایي چې دوی د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه کوي.
او اوس په هم اسمت سروان ته غوښ شو چې د موبایل ټلیفونونو په برخه کې له نویو پرمختګونو مو خبروي.
د قیمتي موټرو یو مشهوره کمپنۍ اندروید ځیرک ټلیفون جوړوي. لامبورګینی شرکت چې قیمتي موټرونه جوړوي وایي چې دا قیمتي سیټ به $2,450 بیا ولري. دا موبایل ټلیفون الفا 1 نومیږي. پوښه په ایتالیا کې له څرمن څخه په لاس کندل شوی او سکرین یا شیشه 15.5 انچ ده. شاتنې کمرې 40 میگا پکسل او مخکنی 8 میگا پکسل ده. لامبورګینی وایي چې دغه ټلیفون ریزولوشن 2560 دی او 1440 پکسل دی. پروسیسر یې 840 رم 4 گیگا بایټ او داخلي حافظه یا میموري 48 گیگا بایټ او 128 گیگا بایټ حافظه ورزیاتې دي. د الفا 1 بیټرۍ 3250 ملي امپایر ده او دوه سیم کارتونه پکې اچول کېدای شي.
ستاسو لا پیغامونو
زه خلیفه کندهار ته دا پیغام درته پیژنم. کوم پاکستان چې دغه کوم انکار کړی دی چې دلته تروریستان نشته، دا معلومه خبره ده چې دوی تروریستان روزي او منی هم نه او دې کار ته نور هم دوام ورکوي. نو دا غواړه ډوکې دوی د خپل د خلیصه نه شوه کوي بغیر ما شوه چې سکور سره نه کوي چې دا غواړه ډوکې دوی د خلیصه شوه نه شي. او کومه تابابت نور چې کومې دغه دولت باندې اختار ورکړی دی دا باید ژر تر ژره ونیول شي. دا خارجانو مین کړی دی نو دا باید ژر ژر محکمې ته راکش کړل شي.
ما پیغام دا دی دا کومه خبرې چې ترام کړی دي چې زه دا سره دې چې جوړ کړو دا پاکستان په دې ته خبرو لارې ته نه راځي. ور سم دم کار دی پر پاکستان چې ګر تروریستان موږ راځي خلک را معلوم دي چې ولاغه په کوټه کې شوور اسلام آباد په دغه ګوچي دي. نو په دې خبر باندې پاکستان لاري ته نه راځي. طالبان خو سم د پاکستان خلک یاغه خو نه پر د ملک زړه خو نه پر د ملک باندې وښ لري چې په دې ملک کې سال دی اروازه ملي د جنگونو د بمبارونو د ورور کیږي مور تر پوځ د پاکستان راغلي په لاس د خدای د جنگونو کې طالبان د حکومت کې باندې کې یو څو سره وکړي د پاکستان د فار کار مکوي نه د خپل د فار کار کوي. السلام
علیکم رحمت الله پر دې دې تر دې فرصنه مو افغان مهاجرین په پاکستان کې پراته یو اشرف غنی احمدی ناحیه کېږي چې د مهاجرینو هم خوري او $500 جوړ ته وتړل شي او د لارې کرام حاجي نه لري ډېر زبرلي او بدومه دوسیا چې د بلخ والي مومن صاحب سره زیاتی کړی باید دا مقامه شي د بلخ والي که چېرته مقام کېږي نه نو مهاجرین به یې هم افغانستان ته در نه په مخه دي.
دا تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو یې خو یا پرې خو تاسو همیشه موږ ته پیغامونه پرېږدي کور مو ودان موږ هم هرو مرو د تخبر وو او هم د زنستون زو په باب له مسول چارواکو سره خبرې کوو. د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې اساسي بشري حقوقو او جون پښی بوکري ازادي رادیو دوه ځنګړي پروګرامونه مهیروي خو اوس فریبا ظاهری او زل بیا د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په جدي ډول ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان پر خاورې د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د مخنیوي په هدف جدي اقدام وکړي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد نن ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی د غوښتنې تیر ماښام په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي سره د لیدو پر مهال وکړه. د غوښتنې داسې مهال مطرح شوی چې د پاکستان پوځیان له څو کلونو راپدې خوا د افغانستان پر سرحدي سیمو راکټي بریدونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ردوي چې د دغه ادارې او طالبانو ترمنځ د تماسونو په اړه خبره سوي دي. د دغه شورا ویان قادر شانن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې هر ډول خبري د سولې عالی شورا لخوا پر مخ وړل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی تیر ورځ د یو شمیر افغان امنیتي چارواکو په حواله چې نمونه پټ ساتل سوی ویلي د افغانستان د ملي امنیت د ادارې مشر تقریبا هر ورځ او د امنیت شورا سلاکار هر دوهمه میاشت له طالبانو سره د افغانستان د اساسي قانون او انتخاباتو په باب خبري کوي. د افغانستان د کورونی چار وزارت وای په لوګر ولایت کې د پولیسو د ځنګړو قطعاتو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو د 50 کسیزې ډلې مشر او د حقانی شبکې یو لوړ پوړی غړی مولوی عبدالرحمن چې په ملاقات مشهور و وژل سوی دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د بریکس په نوم سرمشیزه کې د ګډون په هدف چین ته ولاړ. له شغلی رحمان سره په دې سفر کې د هغه و د کابینې غړي ملګری دي. د چین ولسمشر شي جن پینګ د سپتمبر له 3 تر 15 نیټې پورې په شیامین ښار کې د بریکس غونډې کوربه دی. د امریکا متحده ایالاتو د سنا مجلس قضایی کمیټه اعلان کړی چې د ولسمشر ډونالد ترامپ مشر زوی موافقه کړې څو په خصوصي ډول د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په برخه کې د تورونو په اړه معلومات ورکړي. او د ټول نړۍ څخه شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان نن په سعودي عربستان کې د حج مراسمو لپاره راټول شوي دي. تم د شاوخوا 9000 ایرانیان هم سرشکل د حج په مراسمو کې ګډون ولري.
او د حج په مراسمو کې سکل د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د چارواکو په وینا شاوخوا 10000 افغانانو ګډون کړی دی. او مخکې له دې چې دو ځانګړو پروګرامونو ته ور ورسیږي اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مرزیه احمد زی به سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د شپږیزه لیگ پنځم پړاو په روانو شلوریزو سیالیو کې به دیرش بهرني روزونکي او لوبغاړي ګډون وکړي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل د کرکټ په دې سیالۍ کې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه په کابل کې پیلېږي د پاکستان، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز، زیمبابوې او د بنگلاديش د کرکټ پیژندل شوي لوبغاړي په کلوبېږي. ښاغلی هوتک وایي چې اوس مال د شپږیزه لیگ کرکټ سیالۍ ته د چمتووالي په هدف په کابل، ننګرهار او خوست لوبغالو کې شپږ ګډون کوونکي لوبډلې خپل تمرینات کوي. په پام کې ده چې د شپږیزه لیگ د سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر تر 22 نیټې دوام وکړي. سپین غرز مریان، کابل بازان او مزینک عدلان هغه لوبډلې دي چې په تیرو کلونو کې د دې سیالۍ اتلولي ګټلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام په سیالۍ کې نن شپه د عمان د فوټبال له ملي لوبډلې سره دوستانه سیالي لري. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه د عمان په مسقط ښار کې د کابل پر وخت د شپې 8 او 10 دقیقې پیلېږي. دغه راز د فوټبال ملي لوبډله د سومبلي په 14 د اردن د فوټبال له ملي لوبډلې سره لوبېږي.
او په کابل کې د ساحلي فوټبال لیگ سیالیو اتلولي د داوودزی لوبډلې تر لاسه کړه. د ساحلي فوټبال کمیټې مشر روح الله رزګار نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالیو پایلوبې ته د داوودزی او مراد خاني لوبډلو لار پیدا کړې وه چې نن سهار د داوودزی لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رزګار وایي دغه سیالۍ هدف د ځوانانو ترمنځ د ساحلي فوټبال سیالۍ ترویج دی. د ساحلي فوټبال لیگ سیالۍ له تېرو شلو ورځو راهیسې په کابل کې د 150 لوبغاړو ترمنځ پیل شوي وي. په دغو سیالیو کې د کابل 12 لوبډلو ګډون کړی و چې په دوو ګروپونو ویشل شوي وي. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کرامت انساني په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د نظارت او بررسۍ د څنګه مشر عبدالواحد سیراتی شرغلست. سیرت صاحب، که لومړی اوریدونکو ته د کرامت انساني په اړه معلومات ورکړي چې کرامت انساني څه ته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ځوریدلي ولس ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د هر څه د مخه ستاسو سوال ته چې زه جواب ورکړم، د لوی اختر را رسیدل خپل ټول هموطنانو ته، ټول ملت ته د زړه له کومې مبارکي وایم. هغه کسان چې شهیدان سوي دي، هغوی روح دې ښاد وي. هغه ټپیانو ته چې هغه په شفاخانه کې د درمل لاندې دي، الله دې هغوی ته زر شفا ور نصیب کړي. او هغه مریضان چې په کورونو کې مریضان دي، خدای دې هغوی ته له غیبه شفا ورکړي. ښه اختر غواړم، اختر مبارک سه، قربانی ما هم مبارک سه، طاعت عبادت هم د الله په وړاندې قبول او منظور سه. ستاسې د سوال په جواب کې به د کرامت انساني یا د انسانانو کرامت په اکله به شروع به د قرآن عظیم شان د الهي کتاب نه شروع کړو چې الله عزوجلال خپل کتاب کې فرمایي ولقد کرمنا بني آدم، او په بل آیت کې فرمایي چې احسن التقویم. او ګڼ شمېر آیتونه په دې رابطه باندې، چون وخت زموږ د برنامې کم دی، صرف هغه اساسي ټکی یې د انسانانو له خاطر الله عزوجلال په دې کې چې ما انسانان اشرف مخلوقات او د کرامت سره ما پیدا کړي دي. انسانانو ته که وګورو دم د الله مخلوق دی، که نور مخلوقاتو ته وګورو دم د الله مخلوقات دی. ولې چې موږ او تاسې نور مخلوقاتو ته ګورو، اول دینه باید موږ په تاسې احساس کو چې نور مخلوقات په خوله باندې خپل ډوډۍ خوري، خو انسان ته الله عزوجلال لاس ور کړی، په خپل لاس یې راخلي، پښه ګولۍ جوړوي او په خپل خوله مړۍ نه نباسي. او انسانان چې وګوري، ښه جسامت، ښه حسن، ښه صورت الله ور کړی دی د حیث د خلقت نه. راسو دې ته چې انسانان په خپل مابین کې په رنګونو، په قدونو، په جسامت باندې توپیر لري، ولې دغه رنگ، دغه قامت، دغه حسن الله عزوجلال وایي چې ما ته هغه هر هغه څوک نږدې دی چې هغه تقوا ولري. د انسان کرامت په تقوا کې دی. او نړیوال نصوص هم په دې رابطه که هغه جهاني اعلامي حقوق بشر ده، که اسلامي حقوق بشر، په اوله ماده کې د انسان د کرامت له خاطره دوی هم ارزښت قائل سوي دي. دا ځکه ما د موضوع ته اشاره وکړه چې اوس ټول هغه ملتونه، هغه مذاهب، هغه مفکورې، هغه مختلف مکاتب چې د فکری او د عقیدوي په اساس باندې جوړ سوي دي، یوغوی د انسان کرامت ته ژوند سوله. او دلته ثبوت د دغه آیت ثابت سو چې ټول ملتونه په دې باندې ګواه او شاهد سول چې انسان د کرامت خاوند دی. هغه مفکوره رد سوه چې انسان ته به مختلف نمونه ورکوله، د ده په خلقت کې ګونګ وله سره، ولې دا نن روخانه سوله پدې کې ټول ملت مذاهب وګړي کغه په شرق کې دی که غرب کې دی که په جنوب کې دی چې هر چیرته په هر زبه په هر رنگ په هر قد و قامت باندې ټول انساني کرامت اجمن او په دې باندې قال شو چې انسان یو با ارزشه با وقاره او با کرامته یو موجود دی په دې ځمکه کې. نو دا اصل اساس مبدا د انساني کرامت د قرآن عظیم شان د حدیثو او زموږ اساس فعلي وضعي قوانینو په رڼا کې ورته هم چې هغه مختلف مفکورې ولې مختلف نظریات د انسان باره کې ول ټول اوس یو لاس یو زبه یو فکر سول چې انسان د کرامت خواندان دي.
ډیره مننه سیرا صاحب، تاسو په خپل خبرو کې د کرامت انساني د مبدا ته اشاره وکړه. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د انساني کرامت مبدا یا هغه ته احترام لکم ځای څخه اخیستل سوی مبدا لکم ځای څخه اخیستل سوی ده؟
د انسان کرامت چې کله نطفه د مور په رحم کې هغه سرش نیسي ځایېږي دغه اطوارو په عقله باندې قرآن عظیم شان خپل مفصل بیانات ورکړي دي چې مراحل لري. چې کله دغه تخمه په رحم کې د یو ټوټې په شکل باندې کله موجود ته راغلله د انسان کرامت د هغه وخت نه شروع دی، د رحم نه شروع دی، تر زیږیدو پورې تر مرګ پورې چې کله مري د په کرامت باندې خښوي. د دو سوزول په ژوند کې سوزول پس د مرګ نه د خلاف د کرامت انسانی دی. انسان ته نقص رسول که هغه د بل چا عمدي وي او یا په خپل لاس باندې دی غواړي ځان ته خالکوبي وکي نقش نگار وکي دغه خپله یو نقص د کرامت انسانی دی چې انسان په خپله په خپل رضا باندې خپل ځان ته خالکوبي کوي د الله هغه خپل صورت تغییری. نو بنا ان مبدا اصل اساس د رحم نه شروع تر کورنۍ پورې په کورنۍ کې کرامت د انساني د یو اساسي شرط دی. ځکه کورنۍ یو مهم ستون او یا ستنه د جامعې ده. چیرته دغه کرامت په کورنۍ کې حفظ سو د کرامت د انساني په کلي کور کې حفظ کیږي په ولسوالۍ کې رامنځته کیږي په ولایتونو کې په ملکونو کې بالاخره ټول انسانان لکه چې الله عزوجل کون اخوانا لکه وروڼه غوندې سی دغه ورورګلي او دغه یووالی دا د انساني کرامت چې یو بل ته موږ تاسې احترام ولرو همسای د همسای سره احترام ولري په دې هغه کې ځای کې ځای لري چې زه هغه قول را نقل کړم چې د امام ابانیفه په عقل باندې نوشته سوی دي چې د هغه ګاونډی ده ته ضرر رسوه ځکه د هغه د بل دین والا تابع وه ده به د ده ګاونډي دغه اذیت و هغه به چې دلته به خاورې وراچولې دا به جارو کاوه او دا به ایسته کوله. کله چې دا سړی څو ورځې دا کار یې ونکړې پوښتنه وکړه دروازه یې وټکړل چې دا زما همسایه چیرته دی ویل چې هغه خو بندي دی قرضداره دی ورغې د قرض خلاص کړي دی را خلاص کړي د قرض نه دغه ته زموږ او تاسې نیک ګاونډیتوب په کور کې په کلي کې په ولایتونو کې حتی ممالکو سره ښې اړیکې د کرامت او د عزت د لارې نه هم هغه په امن کې کېدای سي هم په موږ امن کې کېدای سي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر سری جازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په دپسا یو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. سیرت صاحب، د ورستۍ پښتني په توګه دا مهال زموږ او ستاسو په ټولنه کې انساني کرامت څومره محفوظ دی؟
ډېر ښه سوال ته تاسو اشاره وکړله او ښې نقطې ته مې اشاره وکړله. متاسفانه بدبختانه چې اسلامي نصوصونه نیولې چې موږ مسلمان ځان ته وایو او وزی قوانینو سره نیولې او موږ په کراتو مراتو ستاسې د میډیا له طریق نه او د نورو میډیاو له طریق نه د انساني کرامت په ارزښتونو باندې ډیر څه وویل سو، ولې متاسفانه چې د ډیموکراسي په چوکاټ کې دغه کرامت انساني حتی له کورونو نیول سوې چې موږ او تاسو شاهد دی دیو چې د خلکو پزې پرې کیږي، د خلکو غوږونه پرې کیږي، د خلکو حیثیت ابرو له کوره نیولې تر جامع او تر بازاره پورې دا د پښو لاندې کیږي. متاسفانه کرامت د انساني تر دغه پنځلسو کلو په جریان کې لا تر اوسه محفوظ نه دی، بلکې اوج نیولی دی، زیاتوالی پکې راغلی دی. هغه که په هره سطح کې که کورونۍ سطحې ته لاړ سو هم انساني کرامت حفظ نه دی، که په کلي سطحه باندې لاړ سو هم کرامت هلته خوندي نه دی، که په ولایتونو که په سطحه د مملکت باندې وګورو که په ادارو کې وګورو په هر نوه اداره کې چې ته وګورې بیا هم هلته کرامت په یو نوه نه یو نوه د پښو لاندې دی. هغه کرامت انساني کرامت، هغه جنسیتي کرامت، یو ښځې ته په سپک نظر کتل، هغه په سترګو باندې شکار کول ښکارول او یا په لفظ باندې هغه ته داسې لفظ استعمال چې د هغه کرامت د پښو لاندې کیږي، هغه ته روحي صدمه رسیږي، هغه روحي صدمه ویني. متاسفانه زموږ په دا پنځلس کالو کې با وجود دی چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون رسمي جریده لري، ورکشاپونه لري، د خلکو د حیثیت و کرامت د اسلامي نصوصونه او د وضعي بشري قوانینو په رڼا کې ورکشاپونه ورکول کیږي، میډیا او د مطبوعاتو له لارې خلکو ته عام پوهاوی کیږي، ولې بیا هم متاسفانه چې زموږ چارواکي په دې کې پاتې راغلي دي او انساني کرامت نه زموږ په کور په کلي په ولس او په دفاترو په هر سطح کې حفظ نه دی. زه امیدوار یم بیا هم په خپل دولت باندې غږ کوم چې راځئ انساني کرامت ته ژمن سو، چې تر خو اسلامي انساني کرامت محفوظ نه وي زموږ ساسې دغه ستونزې، زموږ ساسې دغه مشکلات دا د پای ټکی ته نه رسیږي. هغه فقط په تقابل د کرامت باندې یو بل ته احترام ولرو، یو بل په خپل غېږ کې ونیسو، هله به موږ خپل عزت آبرو کرامت ټول خوندي وي او موږ په آرامه یو.
قدرمنو اوریدونکو، دا وز مرده د اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه، تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سره.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هغه لنډۍ ده چې یار مې اختر کې مسافر دی، زه په نکریزو دیوالونه رنګوم. په دغه لنډۍ کې یو ځانګړی احساس موجود دی، هغه چې له ډېر عمره د یو چا انتظار کوي، هغه چې د یو چا په نشتون کې د خپلو لاسونو پر ځای پر دیوالونو نکریزې دي، او هغه چې د اختر له خوښۍ بخون کې دوده سرغړونه کوي، او هر شیبه د یو چا په فراق کې وایي یار مې په سرو لاسو مین دی، زه به نکریزې په خپل کور کې شنې کوم. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د لوی اختر ځانګړیو دودونو او د نکریزو لګولو ځانګړي دود ته ځانګړې شوې ده. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شو.
قدرمنه دوستانو، په ټول اسلامي نړۍ کې لوی اختر په ځانګړیو مراسمو سره نمانځل کیږي. د منځنۍ ځینې دودونه سره شریک او ورته دي، مګر یو شمېر بیا د هرې سیمې د ځانګړي فرهنګ او دود پورې اړه پیدا کوي. په پښتني ټولنه کې هم د لوی اختر د منځنۍ یو شمېر دودونه د نورو ټولنو په پرتله توپیر کوي. میرمنې، پیغلې او کوچنۍ نجونې په خپلو لاسونو نکریزې کوي، بنګړي اخلي او د سینګار نور توکي برابروي. ځوانان او سپینګری د خپل نوې جامو ترڅنګ د قربانۍ غم خوري او خپل اختر راښکلی کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي اجی پاینده حکمت د اختر د تیاریانو په اړه معلومات راکوي. هغه وایي،
یاره مونږ خو اوس بل د خاصه خوشحالي نه لرو، او ټول یو کال او بل کال یو اختر او بل اختر ته پټمای. اختر نه مخکې د انډیوالانو سره یو ځای خیاط ته ځو، کالي اخلو، کالي نه وروسته اختر په شپه جمع کیږو. د سبا لپاره مشوره کوو چې مثلا لومړی به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، بیا به د چا کره ځو، او بیا مانځه ته به څو بجې وځو. بیا ټول انډیوالان معمولا یو ځای راغونډیږو، یو ځای ته مانځه ته ځو، ځان سره جانماز اخلو، او د مانځه نه وروسته چې کله منځو شي بیا هر څوک خپل کور ته ځي، قرباني کوو. قرباني چې وکړو نو د قربانۍ نه وروسته بیا ملګري راغونډیږي، تقریبا د ماسپښین د ډوډۍ نه وروسته بیا د یو کور ته ځو، هلته کینو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو، بیا د بل کور ته ځو. په همدې ترتیب دا دوه ورځې درې ورځې همداسې تېروو.
د ښاغلي حکمت په خبره چې که څه هم قرباني یو اسلامي وجیبه ده، مګر بیا هم په یو شمېر سیمو کې ځانګړي څاروي د قربانۍ لپاره حلالېږي، او په دغه برخه کې هم د دوی سیمه ځانګړی دود لري.
زمونږ خو چې کوم مشران دي د کور، هغوی درې میاشتې یا څلور میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې ځان ته پسه اخلي. هغه پسه ساتي 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 به قرباني کې، لکه پلار یا مور یا د کورنۍ بل غټ غړی. او کوم چې دا پاتې غړي دي، هغوی بیا غوایي سخواندر چې مونږ ورته وایو، هغې کې بیا شپږ کسه یا اووه کسه یو ځای کېږي، بیا هغه برخې برخې کېږي، هر چا ته خپله برخه ورکوي، بیا قرباني په همدغې کېږي.
بې وروره خور په کلي راغله، اواز یې وکړ چې د چا کره به ځمه. که د چا ورونه وي نو اتمی به اختر کې د خپلو ورونو له لورې ورته د پلار کره د تګ بلنه ورکول کېږي. بیا هم ښاغلی حکمت،
خو زمونږ په سیمه کې رواج دا ده چې مونږ د واده نه د اختر نه دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې هغه پسې هلک لیږو، یا ورور یا وراره پسې لیږو چې هغه راولي اختر ته. که هغه هلته راځي هغې سره خو ډېره ښه ده، که مونږ تاکید دی چې باید راشي اختر کې. که بیا رانه شي نو بیا دلته د اختر د قربانۍ غوښه د هغې ځان ته برخي، هغه ورته بیا لیږو، نکریزې ورته لیږو، او د چا توان کېږي نغدې پیسې ورته لیږي. بیا هغه زمونږ خور یا زمونږ خورنړه چې بل کور کې واده، که اختر په ورځ رانه شي، اختر ته رانه شي، بیا اختر نه دوه ورځې یا درې ورځې وروسته حتمن راځي.
د میدان وردګو اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست حکمت بشارت په خپل سیمه کې د اختر لپاره د ښځو د تیاریانو خبره کوي او وایي،
کله چې اختر رانږدې کېږي هلته نه یوازې چې زمونږ مشران او خویندې سیاسرې ډېرې ورته کامادګي لري، خوښي ماشومان هم ډېر ورته خوشحاله وي. معمولا ښځینه و له مخکې لدې چې اختر ته یوه شپه دوه شپې درې شپې پاتې، دوی د کور په صفایي کې ډېر اساسي رول لوبوي. کور پرش وباسي، حتی ځینې کورونه رنګوي. نو له هغه نه وروسته کله چې سبا ته اختر وي، نن شپه حتماً له اختر نه یوه ورځ مخکې ښځینه چې هغه کې نجونې یا سپینسارې دي یا ځوانې ښځې دي، دوی نکریزې حتماً په کې ضرور ګڼي، او تر څنګ هر څوک تر خپلې وسې د اختر لپاره نوې جامې هم کوي، هم برابرې. نو کله د اختر شپه چې راځي، اول لویانې د کشرانو لاسونه پسره کوي، کشرانو نجونو، او په وروستي پړاو کې د شپې چې یعنی دوی ټول کارونه ختم کړي چې په غنه وروسته کار نه کړي، نو بیا هغه سپینسر یا د پاخه عمر ښځې خپل لاسونه خپله باندې. نو دا د دوی هغه د نکریزو شپه یا د نکریزو خوشحالي وي د اختر لپاره. د سبا لپاره هم دوی تر هغه پورې خپل ځان نه سینګاری تر څو پورې خپل ماشومان په نوې جامو باندې سنبال نه کړي، نوې جامې روانه غونډیږي. مثلا د میلمنو دپاره هغه میوه او خوراکونه چې ورته ځانګړي شوي دوی راوړي دي، هغه ترتیب نه کړي. د کور دغه د پخلي او د ډوډۍ پخولو دغه کارونه چې تر څو خلاص نه کړي، دوی لکه جامې مامې نه اغوندي.
ښاغلی بشارت بیا د یو ډیر پخواني دود یادونه کوي او وایي چې د قربانۍ څاروي به پخوا په نکریزو او رنجو سره راښکلي کېدل.
مخکې په ځینو کلیوالي سیمو کې د خلکو د قربانی د اجر او ثواب سره ډیر مینه محبت او د قربانی حیوان ته په درنه او په خسر کتلو په خاطر باندې به سرګي ور تورولې سوندیان به ورته جوړول او هغه به آتا ګل به په غاړه کې ورچاول قربانی نه مخکي دغه دود مخکي موجود و ډیر او بلکې عام هو اوس فکر کوم د غیول سیزه دول سیزه جګړو زمونږ هرڅ موږ نه اخیستی تقریبا دغه ذوق علاقه کمه سوی ده او ډیره کم وی ډیر کم ځای کې وي
نکریزی په اصل کې شنه پانی وي او دغه بوټی د هیواد په ګرمو هیوادونو کې پیدا کیږي خو کله چې مایده شي او په بولم دی شي نو بیا یې رنگ سور ووري نو ځکه خو په لنډیو کې وایي چې تن می د شنه نکریزی پانه بهر تازه دننه رنگ پوینو یم علیما یو لوغو میرمنو څخه دا چې نکریزو سره علاقه لري دا چې د نکریزو په استعمال کې څه بدلون راغلی هغه وایي
فعلا یو فیشان ګرځېدلی دی نکریز هم مخکې کېدای شي چې عادي حالت کې نکریز به وي چې لاس به یې ټول لاخېړ غوندې کوو خو اوس یو خاصه ښکلا موندلې ده چې په حساب هغه کې نقشونه دي او کله د لاس په شا باندې مخکې د لاس مخ باندې و تر ډېره حده اوس د لاس شا راوتې ده د پښو شا راوتې ده خو زما په اند نکریز ډېرې چیزې بي یو په اخترو کې او بل هم په واده کې چې باید نجلۍ لاس سور واوسېږي حتی ځینې دودونه دي ځینې فولکلوریکه مسلې دي یا مثلا ځینې رواجونه دي چې کله ناوې سپینو لاسو ډېرې نجونې نه خوښوي نکریزه سپینو لاسو د خپل خاوند کور ته لاړه شي خواښې درور یا د کور داسې مشرانې نورې چې کومه پیښه په هغه کور کې وشي دې سره تړاو ورته ورکوي چې ناوې زموږ کور ته په سپینو لاسو راغلې وه دا دومره یو قوي دود ګرځېدلی دی د ناوې لپاره او خپله شخصي علاقه چې وښیم په اخترو کې په واده کې ډېر خوند راکوي خو د نقش په بڼه اخر شوی لاس نه
د لغمان له اوسیدونکي اسماعیل خیل سره مو مرکه کړي هغه په پیل کې د نکریزو د کیفیت پاکله وایي
کوم نکریزه چې په خواوي هغه نو اوس نشته ده چې د پانی نکریزه مرته وایي کنه هغه اوس نشته ده نو بازار کې اسما د عملو د غړي خسته نقشونه چې هغه باندې ده چې
کوم نقش به درته چې قلب
نه قلب څنګه قلب نه چا منارم ده سه چپه گلن ده خسی رسمونه قلب می نخواهی گی اغسی مثلا چه قلب باچم لسکه یا باز این جونو گونته یا ای لابی ولی کم یا شای ولی کم ده ایت ده کارونه می نخواهی
گی ای لابی خو ما نو درسی
خو قلب ده مویلق
یوازی باید این لسونه سرکه کنی پخیم سرکه
پخیمی چه زما پی یادی گی چه زه که ورکی و ما ورکی توب که می مور را تسری کری وسی هغه نشم ویلی او چه زما یادی گی ایچ وقتی به خوب نکریزی نکدم
زیر کسان دیو عرف سر لیکی دلتا بس کار دی که بخ کرای
نه نمی دکر
لیده لیده دی دیو
رو لیده لی می دی چون باز چا ده خوان پنوم که رازی یا ایس یا که ارشا چی وسی هم اغا یا وروفی لیکی او باز خپل نوم لپاره لیکی خو ما هیچ وقت دا کار نه دا کړی
خپل نوم دیم نه دلی
نه نه نمی خوخیږي چې خپل نوم مې دا خپل او خپل نوم مې دا نو فلا سانی ولي کوم چې ټول خلک یو
دا زه هم نه دا چې نکریز دی یوازې په اخترونو او خادیو کې استعمال شي بلکې نکریز یو شمیر فائدې هم لري او په ځانګړو مواردو کې د استعمال وړ دی د لوګر ولایت اوسیدونکو دیوا او خغلی اشمتی پاړه وای
سړیان ګیری رنگوي په باندې باندې کړی زبان دي سرونه رنگوي نو یغان موټروانان دي خپې رنگوي ما یو ځل مخبل مور نه پختنو کومل د زړی ولې مورې خپل پخې رنگي وای دا پخې ګرمي لري وای پخې ګرمي لري نکریز په وحی چې دا پخو ګرمي لري کې دا وای موټروانان دي سر تر بیګه موټرونی کوي دا سخت دا ورته وای پخې ګرمه راځي د خاطر نکریز کې چې دا ګرمي دا وجود کم شي
ځنې نارینه دي چې هغه بیا د مرض د پاره استعمالوي هغه لکه پښې مسری کوي د پښو تالی دا وایي چې د پښو تف وباسي ګرمي چې کار بزګاري کا او نور سخت کارونه کوي هغه د هغو مرض د پاره کوي او د شوق د پاره هغه بیا فقط په اختر کې لګوي په وادونو کې لګوي ځنې وخت په وادو کې بیا دا د پښې ګوته هم پې ورسره کوي چې کله د ناوې کور ته ځم داخليږي او هغه د یو شګون او د یو رواج په توګه هغه پښې ورسره کوي او په خپل په کور کې د زوم په کورنۍ کې هغه ځوانان چې د شاه سره ځي د زوم سره ځي د خسر په کورنۍ کې د غو لاسونه د یو ریواج په توګه ورسره کوي د پښې باټه ګوته
حاجی پاینده حکمت بیا وایي چې لا هم په افغاني ټولنه کې داسې میرمنې او پیغلې شته چې په اخترونو کې لاسونه نسره کوي دا چې ولې هغه وایي
پخوا خو یاره خلک ذهني طور به ډېر آماده وو او هر چا کې به
یو انرژي د خوشاله یو اوس تبي د چپیو کور کې به اختری بل کور کې به په مغه ورځ غمی د چا به زوی شهید شوی د چا به وراره شهید شوی څوک به زخمی لري خو هغه او بل دا چې دا د خلکو مینیم سړی شوی دی او درېمه دا چې ژوند ډیر مصروفه شوی دی نو هغه د پخوانیو اخترونو مزې اوس په دې اخترونو کې نشته
مینوالو جنگ دی ورکشی پرختیا هم جنگ بدرنگ دی زکه خو خويند وای چی اختر دی خويند لبور شي خو زه به ورور ناسته یم ورور غواړم د خوخی د راتک په هیلان نه نه خبرونه پاترسو زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پړنه هم اوریدل شي www.azadiradio.com او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو ستاسو بریا زموږ هیله ده